گاغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو، رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافی سرداریم. دا وخت په افغانستان کې د ماښام 9 بجې دي چې دلته په واشنگتن کې د ورځې 12:30 بجې کېږي. تاسو په مکړې د خبرونو لندېسته.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په ورسا کې خپل سفر یو ورځ لند کړ، سبا واشنگتن ته راځي. شمالي کوریا د تحت البحرین بالستیک توغندۍ وشتلې ده او امریکا دوه روسي ډیپلوماټان د امریکا نه ایستلي دي.
قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د رپورټونو ترڅنګ د شیندلو مرغلرو پروګرام هم اوریدلی سي. خو اوس په پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وړاندې کړي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په قندهار کې د سړک د غاړې د ماین په چاودنه کې درې ماشومان وژل شوي دي او شپږ تنه نور چې درې ښځې او درې سړي دي زخمي شوي دي. د قندهار د ولایت د پولیسو نطاق زیاد دورانی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې دا تایید کړ چې نن سهار شاوخوا 11 بجې درې ماشومان او درې ښځې او درې سړي هغه وخت ټپي شول چې د هغوی د سپرلۍ زرنج ریکشا د قندهار د ارغستان او سپین بول ډاکټر مینځ په لاره کې د سړک د غاړې په ماین وخوت. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نن ماسپښین 2 بجې د کابل ښار د قوای مرکز په سیمه کې په یو دوکان کې د ګاز د ډبې د چاودنې په پیښه کې دوه ملکی کسان وژل شوي دي او دوه نور زخمي شوي دي. د افغانستان د جمهوری ریاست د نطاق مرستیال شاه حسین مرتضوی د امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د روشنایی غورځنګ حکومت ته 2 هفتې وخت ورکړی دی چې د ترکمنستان نه د سالنګ په لارې د برېښنا د مزو د غځولو پریکړه بدله کړي. نو دای وایي که هدف بامیانو ته د برېښنا رسول وي دا کار د وخته پیل شوی دی. ښاغلي مرتضوی وویل بامیانو ته د برېښنا د رسولو تفاهم لیک 100 هفتې مخکې جمهور رئیس په حضور کې لاسلیک شوی دی. د سرطان په میاشت کې به کار حتما پیل شي. که مقصد برېښنا وي دا کار شوی او کابل مسله وي باید څرګنده شي. د پاکستان د سرحدي ایالت مقامات ویلي دي اقدامات شوي دي چې پولیس افغان مهاجر ونه زوروي، مګر ژمنه یې کړې ده چې هغه کسان به ونیسي او د ملک نه به یې وشړي چې په غیر قانوني ډول په پاکستان کې اوسیږي. محلي خلکو په مقاماتو باندې فشارونه زیات کړي دي چې افغانان د اقتصادي او امنیتي اندېښنو له کبله بیرته خپل ملک ته ولیږي. د ټکساس په ایالت کې د ډالاس په کار کې د پولیسو د 50 افسرانو د وژل کېدو نه وروسته جمهور رئیس اوباما چې اوس په پولند کې د ناټو په غونډه کې ګډون کوي سبا د یکشنبې په ورځ خپل سفر یو ورځ لنډوي او بیرته امریکا ته راځي. د دې پریکړې له وجې د ورسا په غونډه کې د جمهور رئیس اوباما په پلانونو کې بدلون نه دی راغلی. نن د شنبې په ورځ د پولند په پایتخت ورسا کې د ناټو د مشرانو په عالي غونډه کې چې دویمه ورځ وه متحدینو داسې الیزلې وکړې او موافقه یې وکړه چې څنګه د روسیې لخوا متوجه ګواښ شن شي چې د ناټو د ختیځ زون هیوادونو ته متوجه دی. د سپینې ماڼۍ نطاق جاش ارنس نن د شنبې په ورځ د بیانیې په ترڅ کې ویلي دي چې جمهور رئیس اوباما د ډالاس ښار د ښاروال بلنه منلې ده چې په راتلونکې هفته کې د ټکساس ایالت د ډالاس ښار ته سفر وکړي. خاغلی ارنس زیاته کړه چې راتلونکو هفته کې به جمهور رئیس هڅه وکړي چې خلک او پولیس سره متحد کړي او مشترک وجوهات پیدا کړي چې د هیواد د عدلي او قضایي سیستم داخل کې تبعیض باندې بحث وشي او پالیسي باندې خبرې اترې وشي. جمهور رئیس اوباما نن د شنبې په ورځ د تقسیم اوقات سره سم هسپانیې ته سفر کوي چې د روتا په سیمه کې د امریکا د سمندري قواو اډې ته ورشي او هلته د امریکایي قواو سره چې د مدیترانې په سمندر کې مش دی وغږیږي. د شنبې د ورځې زیات تمرکز په دوه مسلو و چې یوه په اوکراین کې د روسیې د مداخلې د مخنیوي مسله وه او بله هم په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د دوام مسله. خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. شمالی کوریا د تحت البحرین بالستیک توغندۍ وشتلې ده خو ظاهرا د وشتل کېدو نه وروسته دا ازمیخت ناکام شوه ده. د جنوبی کوریا خبری آژانس یانهاپ ویلی دی چې د توغندي ماشين چالان شو خو لس کیلومتره لار وهل نه روسته په هوا کې وچاودید. یعنی هپو ویل دغه توغندي فقط یو سو کیلومتره لار او بیا د سمندر بل غاړې پورې ورسید، مګر همدغه سی یو امتحان د اپریل په میاشت کې هم ناکام شوی و. خبری آژانس ویلی دی چې پیونګیانګ نن د شنبې په ورځ دغه توغندی د شمالي کوریا د ختی ساحل نه د سینی په خارت نږدې د 2000 ټنه درانه تحت البحرین هوا ته وتوغو. د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت مامورینو ویلی دی دوی دانشي تاییدولی چې دا توغندی د لویدو نه مخکې څومره فاصله تللی و، خو وی ویل چې شمالي کوریا د بالستیک توغندیو په امتحانولو د ملګرو ملتونو د پریکړو نه سرغړونه کړې ده. چین او روسیه په پیونګیانګ باندې اعتراضونه کړي دي. د امنیتي چارو تحلیلګرانو ویلي دي احتمال نه لري چې شمالي کوریا د داسې ټکنالوژي ولري چې د تحت البحرین نه بالستیک توغندي ولي او هغه دې بیا کامیاب شي. امریکا دوه روسی ډیپلوماټان د دې لپاره د ملک نه ایستلي دي چې په ماسکو کې د امریکا په ډیپلوماټ د روسی د پولیس د برید انتقام واخلي. د خارجه وزارت نتاق جان کربی د جمعې په ورځ وویل چې دوه تنه روسی مامورین د جون په 18 تاریخ د ملک نه ویستل شول. د دې نه دوه هفتې مخکې یو روسی محافظ په ماسکو کې د امریکا د سفارت نه بار په امریکایي ډیپلومات باندې برید کړی و. کربی وویل سره د دې چې امریکایي ډیپلومات ځان روسی محافظ ته معرفي کړی و، خو هغه بیا هم ورباندې برید وکړ. د روسیې د خارجه وزارت نتاق د دې هفتې په شروع کې وویل دغه امریکایي مامور د سی آی ای جاسوس و، ځان یې نه معرفي کاوه او روسی ګارد هم په سپېړه وواهه. کربی د روسیې دغه تورونه رد کړل چې هغه د سی آی ای جاسوس دی او روسیې ویلي دي دغه پولیس اصلا د یو ناپیژندل شوي شخص نه د امریکا د سفارت د حفاظت په خاطر دغه کار وکړ. د جمعې په ورځ په امریکا کې مظاهرې وشوي او ټاکل شوی ده چې نن او سبا نورې مظاهرې وشي. دا مظاهرې چې د بلک لایفز میټرز موومنټ یعنی د تور پوستانو ژوند هم ارزښت لري په نامه کیږي، د دې لپاره کیږي چې د تور پوستانو د ژوند سره ملاتړ وخوري او هغه ډزې وغندي چې د دې هفتې په شروع کې د پولیسو مامورانو یو تور پوستي امریکایي په مینیسوټا کې او بل په لویزیانا کې وشت او ویواژه. د دغه دوه کسانو وژل کېدل د پولیسو لخوا د افریقایو له اصل امریکایانو د ویشتلو په لړ کې تازه پیښې دي چې کیږي. سیوز فضایی بیړۍ چې درې فضانوردان پکې دي نن سهار وختي فضایی بین المللي سټیشن ته ورسید. دغه سټیشن د ځمکې نه 300 کیلومتره لرې دی. د ناسا فضانوردان کتلین روبنز، روسی فضانورد انتولی ایوانشن او جاپانی فضانورد تکویا اونیشی د پنجشنبې په ورځ په قزاقستان کې د روسیې د بایکنور د فضایی مرکز نه هوا ته ولاړل. دغه فضانوردان درې میاشتې د ځمکې په مدار کې پاتې کیږي. روبنز د سرطان او میکروبي ناروغیو څېړونکی ده او په فضا کې د ډي ان ا تحقیق کوي. دا فضانوردان په دغه مرکز کې د دوه نورو فضانوردانو سره ملګري شوي دي. شمالي کوریا د تحت البحرین بالستیک توغندی وشتل دی، خو ظاهرا دغه توغندی ناکام شوی دی. د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. درنو اوریدونکو، مخکې له دې چې موږ لاړ شو د شیندلو مرغلرو پروګرام ته، باید وایو چې موږ دوه راپورټ لرو. لومړی راپورټ دا دی چې د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو د غونډې په دوهمه ورځ د ناټو عمومي منشي اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د ماموریت موده د 2014 کال څخه وروسته دوام کوي او تر 2040 کال پورې له افغان پوځیانو سره د اوږد مهالو مالي مرستو ژمنه وکړه. زموږ همکار احمد کیپ دوست چې د افغانستان په تړاو یې د ناټو بحثونه تعقیب کړي او دا رپورټ یې راستولی دی.
د ناټو د غونډې په دویمه ورځ افغانستان د اجنډا په سر کې و. له ناستې سملاسي وروسته د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ ویل چې دوی د افغانستان په اړه درې مهمې پریکړې کړې دي. د ناټو ماموریت غزول شوی، افغان ځواکونو سره مالي مرسته دوام مومي او درېمه هغه ژمنه ده چې لمخې ناټو له افغانستان سره خپل سیاسي او امنیتي همکاریو ته دوام ورکوي. وروستی ټینګار دا و چې افغانستان به یوازې نه پرېښودل کیږي.
د ناټو رواني سرمشري چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د ماموریت د برخلیک په اړه خبرو نتیجه ورکړه. اوس معلومه شوې ده چې لرمان کال خبر اخوا په افغانستان کې د پریکند ملاتړ په نامه د ناټو ماموریت غزول شوی او ورسره جوخت له افغان ځواکونو څخه ملاتړ یقیني شوی ده.
موږ په سر کې ژمنه وکړه چې د خپل قاطع ماموریت موده له 2014 کال څخه ور اخوا وغځوو. مال جمهور رئیس اوباما څخه هم د امریکایي ځواکونو د شمیر په تړاو د هغه د مهمې پریکړې له امله مننه وکړه.
د ناتو
عمومي منشي